د مازیګر د څلورو بجو خبرونه ته شراغلاست په راپورونو کې اوري. په کندوز او سرپل ولایتونو کې تازه جګړې شوي.
چارواکي وایي چې د طالبانو د حمله په پایله کې ځینې سیمو اور اخیستی دی.
په شمال او نورو سیمو کې ورسته جګړو څخه زیانونه اړولي.
په دغه شل کال افغانان له یو نسبتاً ښه ژوند سره مخ شوي وو. یو ډز هم کېږي په ښارونو کې چې نسبتاً امن وو. دلته خلک له دغه ډول حالت څخه لرې وو.
په نړیوالو مسایلو کې په امریکا کې په کرونا وایرس یو ور بیا د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې شوې. دوه اونیز د پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرام. نن یک شنبه ده، د زمري اسد میاشتې 18 د اگست اتمه. په پیل کې له نوریاس نورینه خبرونه اورئ.
په پکتیا کې د مین چاودنې په یوې پېښه کې د یوې کورنۍ 12 غړي ووژل شول. د افغانستان د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز د وژل شوي مشر دوا خان مینه پال فاتح نن په کابل کې واخیستل شو. د پاکستان د تروریزم ضد پولیس وایي درې مشکوک سخدریز یې نن سهار په لاهور ښار کې ووژل. د راپورونو له مخې سرپل او کندوز ولایتونو مرکزونه نن د طالبانو لاس ته ولوېدل. تر اوسه افغان چارواکو دا خبره نه ده تایید کړې او د دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې کوماندو ځواکونه په کندوز کې هڅه کوي چې مهمې دولتي ودانۍ بیرته له طالبانو ونیسي. د دواړو ولایتونو د ولایتي شورا یو شمېر غړو رسنیو ته ویلي چې له سختو نښتو وروسته د سرپل او کندوز ښارونه نن د څو ساعتونو په توپیر د طالبانو لاس ته ولوېدل. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې د دواړو ښارونو د نیولو ادعا کړې او ویلي دي چې کندوز ښار یې د سختو نښتو په نتیجه کې ونیو او په سرپل ښار کې هم دولتي او نورې ټولې ودانۍ نیولې دي. د روانې جګړې په ډګر کې چټکو پرمختګونو ته په پام ګرانه ده چې د یو یا د بل لوري ادعاوې په خپلواکه توګه تایید شي. که د طالبانو په لاس د کندوز او سرپل ښارونو د سقوط خبره تایید شي، دا به په وروستیو درې ورځو کې د څلورو ولایتونو مرکزونه وي چې د طالبانو لاس ته لویږي. له دې مخکې دې ډلې د نیمروز مرکز زرنج د جمعې په ورځ او د جوزجان مرکز شبرغان پرون ونیوه. په عین حال کې راپورونه وایي چې له تېرې شپې راهیسې د تخار په مرکز تالوقان کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال د یو شمېر سرچینو په حواله وایي چې طالبانو د دې ښار یو شمېر برخې نیولې او شېبه مخکې د تخار زندان هم ونیو. سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دې ښار کې د طالبانو د پرمختګ خبره نه ده تایید کړې. په کابل کې د امریکا سفارت په یوه ټویټ کې ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن احساس کوي او دا یې ویلي چې افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونه د بریا لپاره روزنه، تجهیزات او غړي لري او اوس د طالبانو د حملو او تاوتریخوالي په وړاندې د مشرتابه او ارادې وخت دی. ولسمشر بایدن په داسې حال کې پر افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو حساب کوي چې د رسنیو د راپورونو له مخې نوموړي د B-25 او د سپکتر په نوم په وسلو سنبالو الوتکو ته امر کړی چې په افغانستان کې طالبان په نښه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا B-25 الوتکو د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر طالبانو بمباري کړې ده. د ښاغلي امان په وینا د امریکایي الوتکې په بمباري کې د طالبانو د ډېر شمېر وسلو او مهماتو تر څنګ د هغو تر سلو ډېرې نقلي وسلې هم ویجاړې شوې دي. د ټایمز او مل ورځپاڼو د راپور پر اساس د لښکرګاه، کندهار او هرات په شاوخوا کې د طالبانو مورچې بمباري شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پکتیا کې چارواکي د مین چاودنې په یوه پېښه کې د یوې کورنۍ د 12 غړو د وژل کېدو او دو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پکتیا د امنیت قوماندانۍ ویان حیات الله نظامی ازادي راډیو ته وویل دا پېښه تېره شپه د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د چینو کلي په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې پر یوه سراچه ډوله موټر چې د یوې کورنۍ غړي پکې سپاره و د وسلوالو طالبانو له لورې ښخ شوی ماین وچاودېد.
د وسلوالو ترهګرو طالبانو د سړک غاړې ځای په ځای شوي ماین د ملکي وګړو پر مساراچه ډوله موټر چاودنه کړې ده چې د یوې کورنۍ د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 12 تنه ملکي وګړي په شهادت رسولي او 2 تنه نور کوچني ماشومان هم ټپیان دي.
طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د تروریزم ضد پولیس وایي چې درې مشکوک سخدریز یې نن سهار وختي لاهور ښار ته نږدې پر یوه پټن ځای په برید کې ووژل. د پنجاب ایالت د تروریزم ضد ادارې په یو بیان کې وویل چې پولیسو وروسته له هغې دغه برید ترسره کړ چې معلومات یې ترلاسه کړي وو چې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې اړوند سخت دریځو په سیمه کې په یوه کرایه کړي کور کې ځانونه پټ کړي دي. دا پیښه د لاهور په لمنه د فیروز واله په ښارګوټي کې رامنځته شوې ده. دغه مرکز وژل شوي کسان د افغانستان اتباع بللي چې په وینا یې پر امنیتي ځواکونو او د شیعهګانو د ویر پر مراسمو یې حملې پلان کړی وې. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکي وایي چې ایران چمتو دی چې د اټومي تړون په اړه ځنډیدلې خبرې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې پیل کړي. فرانس پرس او ډی پی ای آژانسونو نن په جلا راپورونو کې د یو جګپوړي چارواکي له قوله چې د خپل نوم نه ښودلو په شرطې څرګندونې کړي ویلي چې ایراني استازو په وروستیو ورځو کې ورته ډاډ ورکړی چې خبرې به په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه چارواکي ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اروپایي ټولنې مرکچی اندریکی مورا تیره اونۍ په تهران کې د ایران د نوي ولسمشر ابراهیم رئیسی د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی و او د ایران د مرکچی پلاوي له مشر حسین امیر عبدالحیان سره یې خبرې کړې دي. دغه چارواکي په وینا ټاکل شوی چې امیر عبدالحیان به د رئیسی په کابینه کې د بهرنیو چارو د وزیر دنده مخته وړي، خو تر اوسه پورې دا خبره رسمي نه ده اعلان شوې. جاپان به نن د اولمپیک مشال مل کړي او د اولمپیک دوبنۍ لوبې به چې د خپرې شوې کرونا وبا له امله په یو کال ځنډ ترسره شوې نن پای ته ورسوي. د دغې وبا له خپرېدو سره سره داسې ښکاري چې د دغو لوبو تنظیموونکي توانېدلي چې دغه لوبې چې شاوخوا 50,000 لوبغاړو پکې ګډون کړی و د کرونا په زیات شرایط بدلې نه شي. په داسې حال کې چې په سیمه کې د کرونا دلتا بڼه خپره شوې، په توکیو کې په یوه ورځ کې په متوسط ډول پر کرونا وایروس د اخته کېدونکو کسانو شمیر له 50,000 واوښتی. چین د دغو لوبو د سرو زرو تر ټولو زیات مډالونه ګټلي. ورپسې ایټالیا 8، د امریکا متحدو ایالتونو 6 او جاپان 20 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. د نن ورځې په پای کې به د 14 نورو مډالونو ګټونکي هم معلوم شي او ورسره به دغه لوبې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پای ته ورسیږي او جاپان به د اولمپیک مشال د دغو لوبو راتلونکي کوربه ښار پاریس ته وسپاري. په ټوله کې متحده ایالات د 108 مډالونو په ګټلو سره د دغو لوبو ستر ګټونکی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 او 10 سوې د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. حکومت مانی چې وسلوال طالبان د کندز او سرپل شهرونو ته د ننسوي او هلته درنې جګړې روانې دي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې کندز او سرپل شهرونه یې نیولې دي. ملي دفاع وزارت بیا د طالبانو په عکس العمل کې ویلي د کندز ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه سوي دي. له شبرغان او زرنج وروسته کندز او سرپل دوه نور ولایتونه دي چې طالبان وردننه کیږي. نور حال په دې راپور کې.
د زرنج او شبرغان لنیول وروسته طالبانو د تیر شپې راهیسې په سرپل او کندوز ښارونو درانه جګړه پیل کړې. د افغانستان حکومت مانی چې طالبان د دوو ښارونو ته د نشوي خدم نتی ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي طالبانو له تیر شپې راهیسې پر سرپل او کندوز بریدونه پیل کړل او اوس په دې ښارونو کې درانه جګړه روانه ده. طالبان بیا د دیدو او خارونو د نیولو ادعا کوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلي سرپل او کندوز یې نیولې او په دیدو او خارونو کې د وسلوالو پرمختګ روان دی، خو ملي دفاع وزارت دا خبره نه مني. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل په کندوز سرپل او جوزجان کې په شدت جګړه روانه ده.
په کندوز سرپل او جوزجان ولایتونو کې د ترهګرو د ځپلو په مخه جګړه په شدت سره دوام لري او د تهدیداتو د له منځه وړلو په مخه به له ټولو نظامي ګزینو څخه ګټنه وشي.
د وزارت په یو خبر پاڼه کې هم لیکلي په کندوز کې کمانډوز واګونو د شهید عبدالرازق سرورلاري او د ملي راډیو ټلویزیون ودانۍ له طالبانو بیرته نیولي او د ښار په نورو څنډو کې عملیات روان دي. هغه له په ټولنیزو رسنیو کې هم یو ویډیو خپره شوې او پکې ښکاري چې د کندوز ښار دننه په یو شمېر هټیو کې اور لګېدلی. په ویډیوګانو کې د خلکو له قوله چې دا اور د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې په پایله کې لګېدلی چې خلکو ته یې مالي زیان اړولی دی. تر اوسه د کندوز او سرپل په ولایتونو کې د روانې جګړې په اړه د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نشته، خو ملي دفاع وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې تر 600 زیات طالبان وژل شوي. له کندوز او سرپل سربیره طالبانو تیره شپه پر تخار، کاپیسا، پنشیر او بدخشان هم بریدونه کړي، خو حکومتي مسؤلان وایي دا بریدونه یې په شاتم بول او طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده، خو طالبان بیا په دې بریدونو کې د خپل پرمختګ خبره کوي. په تخار کې هم سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د دې ولایت محبس له یوې سخت جګړې وروسته نیولې دی. بلخوا د طالبانو د دې بریدونو په اړه غبرګونونه هم شته. په کابل کې د امریکا سفارت نن یو خبر پاڼه کې لیکلي افغانستان پر ښارونو د طالبانو بریدونه غندي. په لامیه کې زیاتر شوی د نیمروز په زرنج د جوزجان په شبرغان او لخکرګا کې د طالبانو بریدونه چې په زور ځانونه حاکمول غواړي د منلو نه دي او دا کار د هغه ادا سره ټکر کې دی چې طالبان وایي د خبرو له لارې شخړه حلوي. طالبانو تیرو دوه ورځو کې د زرنج او شبرغان ښارونه نیولي، خو حکومت وایي د نیول شویو سیمو د بیرته خپلولو لپاره عملیات روان دي.
له کندوز، سرپل او جوزجان ولایتونو څخه د تازه جګړو راپورونه ورکول سوي دي. دفاع وزارت ویلي چې په کندوز ښار کې ځینې سیمې له طالبانو بیرته نیول سوي دي. په سرپل کې هم د جګړې د شکیل لوریو ترمنځ د مرګ ژوبلې اوښتو راپورونه ورکول سوي دي. د افغانستان په شمال کې مې د ازادي راډیو له خبریال څخه شیبه مخکې د کندوز، سرپل او جوزجان د ورستي وضعیت په اړه پوښتنه وکړه.
نن سهار طالب استوالو د چلورو ځایونو څخه د کندوز پر ښار حمله وکړله چې د شدید حمله په پایله کې افغان امنیتي ځواکونو شاتګ وکړ او طالب ځواکونو د کندوز مرکز کې ځان د ترافیکو چوک ته رسولی دی. دغه مهال جګړه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ او همدارنګه د طالب استوالو ترمنځ په هوایي ډګر ته څیرمه د قلدو ترڅنګ په کندوز کې او همدارنګه د امنیت قومندانۍ په وړاندې دلته دوام لري. طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې چې دوی د کندوز ولایت نیولی، خو د کندوز د کمانډوز واکونو قومندان وایي چې د یو لړ تصفیه عملیاتو په ترسره کولو سره په کندوز ولایت کې د ملي تلویزیون مقر او همدارنګه د شهید عبدالرازق په نامه یو څلور لارۍ د طالبانو لاس آزاد کړی او د جګړې په پایله کې طالب وسلوالو ته درنه تلفات وروښتي دي. په کندوز کې روانې جګړې ډېر شمېر کسان بې ځایه کړي دي، خلک اواره شوي دي او همدمهال نور ولایتونو لکه بغلان ته په تیښته کې دي. د دې ترڅنګ په سرپل ولایت کې هم نن طالبانو ادعا وکړه چې دغه ولایت یې نیولی دی. را رسیدلې ویډیوګانې او تصاویرونه په رسنیو ته دغه کروي چې طالب وسلوالو د سرپل ولایت مقام نیولی او همدارنګه هڅه کوي چې د امنیت قومندانۍ او نور ادارو ته هم ځان ورسوي. د سرپل والی عبدالحق شفق رسنیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه او همدارنګه ځینې اداري مسؤلین د سرپل په امام کلان سیمه کې په نوروز تپه کې هلته د ملي اردو یوه قرارګاه ده، هلته ځای پر ځای شوي دي او 209 شاین قلوردو هم پر سرپل مرکز باندې حملات ترسره کړي دي چې قلوردو ادعا کړی چې درانه تلفات طالبانو ته پکې اوښتي دي. طالب وسلوالو تر دمه په دغه تړاو څه نه دي ویل. اخوا بیا طالبانو ویلي چې پر تخار یې هم د دغه ولایت په مرکز تعلقان ښار باندې له څو ورځو راهیسې حمله پیل کړي او نن یې پرمختګ درلودلی. په تخار کې سیمه ییز سرچینې هم تاییدوي چې طالب وسلوالو د تخار زندان مات کړی دی او هڅه کوي چې زندانیان راخوشي کړي. محلي چارواکو ده هم ویلي کې په موقع ورته کومکیز واکونه ونه رسیږي نو د طالبانو پرمختګ به چټک شي. هخوا بیا خلکو ګواښ کړی چې حکومت هوایی حمله ډیر ژر تر سره نکړي نو د طالبانو له لوري به هم کسانو ته په جګړه کې تلفات ورواوړي. تر دمه په تخار ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو ولسی پاتون کوونکو او طالب وسلوالو ترمنځ سوال خو ډه لامل د تلفاتو شمیره دقیق نه ده. له تخار څخه هم خلک په تیښته دي، هغه سیمو ته دوی په تک کې دي چې لری پرتی سیمې دي، هلته هغه امنیت یو څه نسبت ښار ته پکې ښه دی او ډېره شمېر د کورنۍ بدخشان ته په تیښته کې دي.
له کندوز، سرپل او جوزجان څخه د تازه جګړو راپورونه ورکول سوي دي. دغو جګړو له کبله د خلکو ملکیتونو ته هم زیانونه اوښتي او ګڼ کسان د جګړو له سیمو نورو ځایونو ته بې ځایه سوي دي. په دې اړه مې له زبیح الله استاد سره چې د افغانستان په شمال کې د خبریال او د بغلان د والي مرستیال په توګه دنده ترسره کړې مرکه کړې ده. لومړی مور څخه پوښتنه کړې چې په شمال کې وضعیت ولې یو دم داسې بدل سو؟
بدبختانه خو له تېرې ورځې را په دې خوا موږ هم په سیمه ییزه توګه په عامه توګه دغه خبرونه موږ ته را رسېدلي دي چې له بېګا راهیسې د سرپل او د کندوز حالت ښه نه دی. جګړه ده او حالت روان دی. ښکاره خبره ده چې ځینې سالنګارۍ به شوي وي، ځینې صحوي شوي دي، ځینې خطاوي شوي دي. مقابل لوری له همدې څخه ګټه اخلي او په ښارونو باندې بریدونه کوي.
تاسو د خطاو او سهلنګري یادونه وکړه، دا خطاوي څه دي؟ کوم کارونه نه دي سوي چې دغه وضعیت راوستل؟
په دمګړی په همدغه اوس وخت کې خواندومره ویلی شو چې په جنگ پر مهال باندې خو چې خطاوي کیږي هغه نو نظامی خطاوي دي، جګړې دي، خطاوي دي. ټول هم غوړخونو ته دغه
ګوته نیول کیږي کوم چې په نظامی برخو کې دی. ښکاره خبره ده چې په دې وروستیو کې کله چې د ولایت په مرکز باندې برید کیږي او هغه د اور لاندې نیول کیږي، نو ښکاره خبره ده چې نظامی برخې خپل مسؤلیت په خاطر نه دی ادا کړی.
او د دغو جګړو د بشري اغیزو په اړه راته وایست چې پر ملکیانو یې څه تاثیر کړی دی، څه زیانونه ور اړولي دي، د بې ځایه کېدو ستونزه هلته څومره ده؟
ټولو غټه د اندېښنې مسله همدغه ده. موږ چې کله خبره د وطن کوو، د خلکو په ولس کوو، نو د اندېښنې مسله همدلته ده. جنگ چې په کوم ځای ونښلي هلته د بشر او د انسانانو په روان حالت باندې تاثیر کوي، د هغوی په اقتصاد باندې تاثیر کوي. څه فکر کوي چې په دغه شل کاله افغانان له یو نسبتا ښه ژوند سره مخ شوي، اوس چې یو ډز هم کیږي په ښارونو کې چې نسبتا امن وو، دلته خلک له دغه ډول حالت څخه لرې وو، په دوی باندې تاثیر کوي. فکر وکړي په کندوز کې یو مارکیټ و راخسته دی، په دغه مارکیټ کې به غریب خلک ولس به دوی به د ورځې باید سل افغانانو د پیدا کېدو په خاطر دغلته یو کوډله جوړه کړې و او دغه کوډله و راخلي. یا کټول خارونه وګوري، یو څوک د گاډۍ په سر باندې یو څه پلوري او هغه ماخام به خپل کور ته تخپل بچانو ته به حلاله روزی پیدا کوله. دغه تجارت نه واخله تر وړو پورې دا ټول تر تاثیر لاندې راځي او همدغه دی چې بشر له ستونزو او له جدي کړاوونو سره مخ کیږي.
ولسمشر غنی دوه ور یادونه وکړه چې دا وسلول طالبان هغه وسلول نه دي چې شل کاله مخکې و. د په خبره چې وسلول طالبان او ظالمانه چلند کوي، د خلکو ملکیتونو باندې هم رحم نه کوي، اوس چې دغه وسلول طالبان شهرونو ته دننه کیږي، تر پخوا د دوی په چلند کې څه توپیر تر سترګو کیږي؟
زه خو دا وایم چې کله جګړه شوه هلته خو چلندونه ټول بدلیږي، هر څه په بل مخ باندې اوړي. زه نه پوهېږم چې په یو دغسې حالت کې د یو افغان یو عادي افغان دپاره چې هغه په یو ښار کې د یو عادي وګړي په توګه ژوند کوي، دغه چلند که ښه وي، دغه چلند که بد وي، دغه چلند که هر ډول وي، دا ناوړه چلند دی. د یو چا په کوڅه کې چې ډس کېږي، د یو چا د کور په سر چې مرمۍ تېرېږي، له دې نه به بل ناوړه چلند څه وي؟ پاتې شوه د دې چې هلته د عامه شتمنۍ لوټ شي، هلته د هغه دولتي تاسیسات چې بېرته د دې ملت د دې افغانانو مال دی دې ته د جان ورسول شي، دا خو لا ډېرې غټې خبرې دي. زه خو وایم چې زه په دغه هم تر ټولو غټ ناوړه چلند دی، لکه د هلمند په سړک باندې چې کوم ماشوم پړ مخه پروت و، د دغه ماشوم جواب څوک ورکولی شي؟ د دغه تصویر په لیدلو باندې چې هر افغان په هر ګوټ کې دی او کومه ویره او کومه ترای حس کړی دی، دا څوک حس کولی شي؟ پاتې خو لا ډېرې لویې خبرې.
پخوانی خبریال او د بغلان د ولی پخوانی مرستیال زبیح الله احساس و چې د افغانستان په شمال کې د تازه جګړو د بشري زیانونو په اړه څرګندونه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دوه اونیز پروګرامونه د همدې خبرونه په دویمه نیمه کې اوریدلای شي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام خو اوس د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د کندهار او هلمند امنیتي چارواکي په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د شاوخوا سلو وسلوارو د وژل کېدو او 500 نورو د چپې کېدو خبر ورکوي. بل خوانند د دویم ورځ لپاره د کندهار پر هوایي ډګر د راکېټي بریدونو لکبل د ولایت ټولي ملکي الوتنی ځنډیدلې دي. نور حال په دې راپور کې
په کندهار کې د 215 متل کولی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال جګړن صادق سه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې د کندهار شهر پر امنیتي کمربندونو او د غراز ډنډ او جړی ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې وسل بیش وسلوال طالبان وجل سوي او شپږ بشنو رټپیان سوي دي.
په تیرو څلور ساعتونو کې د کندهار ولایت په ډنډ، جړی او د کار په اړوند سیمه کې تصویوي، کوماندوي او زرعوي ضربات تر سره کړل. په دغه عملیاتونو په ترڅ کې وسلوخت وسوال ترګر ووجل سو او شپږ مشتنه تپیان سو.
په اینی وخت کې د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو څلور ساعتونو کې د کندهار شهر د جګړو ول بیلابیل سیمو دوه مړي او شپږ مشتپیان ورول سوي چې اتل سي په مرمۍ او ته د هوان د لګیدو په پیښه کې تپیان سوي. د میرویس روغتون مسول محمد اوت فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې لدی جملې شپاره سیمل کې اندي. د هلمند امنیتي چارواکي هم په تیرو څلور ساعتونو کې د 415 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او دروښت نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 215 میوان کولی اردو ویان جګړن عبدالقادر بهادر زی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو ته د غمرګ جوبله په هوایي او ځکني بریدونو کې اوښته.
په تیرو څلور ساعتونو کې د لخکارګاه خار او د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان هوایي او ځمکني ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 415 طالب ترهګر وژل شوي او درویشتنه ټپیان دي.
وسله والو طالبانو د امنیتي چارواکو د ادعا ته په عکس العمل کې ویلي چې افغان او بهرني ځواکونو په هلمند کې په هوایي بریدونو کې د صافیانو روغتون او د انور خان په نوم یوه لیسه ویجاړه کړې. بلخوا نن د دوهمې ورځې لپاره په کندهار کې د احمدشاه بابا پر هوایي ډګر د راکټي بریدونو له امله دغه ولایت ته ټول ملکي پروازونه ځنډېدلي دي. د هوایي ډګر مسؤل مسعود پښتون د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سهار 10 بجې دوه راکټونه پر هوایي ډګر لګېدلي خو ځاني او مالي زیان یې نه دی اړولی. د شاغلی پښتون په وینا دوی هیله لري چې سبا ورځې ته حالت نورمال سی او ملکی پروازونه بیرته پیل سي.
دواړه کیسه راغلي دي شکر دی نظامی او نمالی تلفات نه لري. سبا ته ان شاء الله بیرته نورمال سی. خدا ستاسو چې دا راکټونه راځي هغه وخت کې
دا پتیره وونه کی په کندهار کې د احمدشاه بابا پر نړیوال هوایی ډګر 15 راکټي حمله ده. تیر ورځ د کامیر هوایی شرکت دی ویلوته کی د ناستې پر مهال راکټي برید سوی وو او د زمری په نهمه د یو راکټ تر کېدو له امله د الوتکو رنوی تخریب سوی وو.
په کندهار او هلمند کې مو د امنیتي وضعیت په اړه راپور واورید. موټر چلوونکي او خلک وایي چې د ورزګان او کندهار ترمنځ د لارې تړل کېدو سره خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دې لارې پر سر تلونکي مسافر موټر چلوونکي وایي چې دغه لاره له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملکیانو پر مخ تړل شوې ده. دوی وایي چې د لارې د تړل کېدو سره سم په ترینکوټ ښار او کندهار کې ګڼ ناروغان بند پاتې دي او اوس مهال د کندهار ولایت پر نورو فرعي لارو د خلکو د مجبوري پر اساس چې ورسره د غلارت څو برابر اوږده سوي ده.
د ورزګان او قندهار د لوی لارې پر سر تلونکو مسافر او موټر چلوونکو وای یا د لارنن لسم ورځ هم طالبانو د ملکی خلکو پر مخ تړلې ده چې دوی لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. که څه هم د غلارت تړل سوي او ګڼ شمیر موټرونه او مسافر په ترینکوټ شاد کې بند پاتې دي خو یو شمیر هغه موټر چلوونکو چې د خلکو د مجبوري پر اساس قندهار ته ځي نو دوی اړ دي چې یو شپه او یو ورځ مزل وکړي. اته جرشکلن محمد ریم د ورزګان او قندهار ترمنځ پر لوی لار یو غټ موټر چلوي. نوموړی وای کله چې طالبان ور باندې د لار تړلې نه یوازې دا چې ګټه نه ده کړې بلکې ورته څو چنده زیان هم رسیدلې دي.
جی محمد ریم موټر پر دالین چلو تقریبا خونو لس ورځې 15 ورځې به کیږي. زما مرز د زیستون سره مخسیوی چې را بار کړی می 15000 روپی 60000 روپی به کرایه زما په کر سره ماته ګټه پاتې شي. 15000 کالداري می یو دانه ټیر په بشکړی دی هغه خپل ګټه خو می ولاړه چې ولاړه هغه خو مشوره و 60000 15000 تقریبا د ځانه پشکی باقی انونو لار نستلار خو بس مطلق ماشی په نامه لار ده هغه پر دا رقم انجی لکه د یو بام پر بغل باندې چر روانې ولې خامه لارې دی ګونډیانې دی. مټر مو دغه د جی پلاچ راتلو چې دا ټیر یې بش کړلی کچيري دا مټر بریکار نه وای کړی 15 کاته بو ما وشتي وای شپږ بو ما وشتي وای لس بو ما وشتي وای.
د دې لارې تړل کې دوه د کوچنی موټرو پر کاروبار هم منفي اغیز کړی ده ځکه اوس مهال دغه وشدې لارې ته پکتو زیات شمیر خلک زړنه شکوي چې پر دغه خراب لار کندهار ته لاړ سي. نور احمد د ورزګان او قندهار ترمنځ پر یاد لار فیلډر موټر چلوي. د ازادي راډیو ته ویل چې نن نه هم شپه د پترینکوټ ښار کې د سپرلی په تمه تیروي.
مسافر تک را تک دون نه کوي سره په خو به 50 موټر او تل شپه ته موټر به تل نو په ګرد اورات باندې 15 موټر 10 موټر 12 موټر معنی نه مشبه ده چې د لیورته ناشم کوري په کندهار کې داس په مسافري گزاره ژوند کوو.
لدی ټولو سره سره د یادلاري په تړل کېدو سره ناروغان او سپرلی هم لګونو ستونزو سره مخامخ دي او ترڅنګ په شار کې د خوراکي توکو به هم ورسره څو چند لوړې سوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالو سازمانونو پر لپسې په افغانستان کې د جګړې لشکيلو لور غوښتې دي چې د ولسی خلکو د سر او مال خوندیتوب یې کې نه کړي او د هغوی د آزاد تګ راتګ مخه دې نه نیسي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا په دیاړه نه خبري شي خوای یا د لارې کده د ملګرو لوري هم تړل سوي وي نو دا کار به د ملکی خلکو د خوندیتوب په مخه کړی وي. د ورزګان ولایت د امنی کومندانی مسولین هم د طالبانو لوري د یاد لارې تړل کده منی خوای یا د لارې طالبانو د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده. په دغه ولایت کې د پولیس ویان مخبر لا سالار ازادي راډیو ته ویل چې د ورزګان نړیوال ټوله لار د ملکی خلکو پر مخ خلاصه ده او هیڅ څنځ پکښ کې نهسته.
د اروزګان کندهار د لوی لارې د موټر چلوونکو سره ناسته وسوه، ستونزې واورېدل سوې. کومې ستونزې چې پر یاد لار موټر چلوونکو ته جوړیږي، هغه ساحه بالکل د اروزګان پسې تړاو نه لري، هغه ساحه مربوط د کندهار ده. دریات لارې د وسلوالو طالبانو دخوا ورته تړل سوي دي. کومه ساحه چې د اروزګان مربوط کیږي، کومه لار چې د اروزګان مربوط کیږي، هغه بالکل د عامو وګړو پر مخ شپه ورځ خلاصه ده. پلان لرو ژر تر ژره به پر یاد لار باندې عملیات وسي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د کندهار ولایت د امنیتي او ولایتي مسولینو سره هم خبرې وکړي، خو له پوره پوره هڅو سره بیا هم بریالی نه سو. د اروزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونی په څیر حیثیت لري، پر داسې مهال د ملکی خلکو پر مخ تړل سوې ده چې دغه ولایت پر جګړو او کرونا سربیره وچکالی هم سخت ځپلې دي.
ستاسو له پیغامونو
ګران ورو د نړۍ ټول مسلمانانو ته، افغانستان چې اوس کرونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر مري، دا خدای خصوصل هاو یا دی په زرهاو مري چې درک نه پلري، او بل دغه روپۍ چې د کرونا په نامه باندې تیور کې هم دغه دفار نه مصرف کړی. زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي. داسې حالې په افغانستان کې چې دغه ورت چې پر غرو باندې راکښته شي، د کرونا داسې ستړیا او سختي جوړه کړې په ټوله سهاراو کې، منطقې درک نه لري. طالبان په لاس کې دي، ډېره سخت سړی جوړ کړي، او بل یو داسې د زړه درد او سړه وتوده ته بس په ټول افغانستان کښې خپره ده. زما د نړیوالو څخه دا خیره ده چې خپلې مرستې ادریر وکړي او خپله یې مدیریت کړي.
زه د بادغس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ځینې در سره په خبره کې یم. زموږ سره د کرونا په هکله ځینې کې هېڅ نه و، کومک نه ده سوی، نه د موسسات دخوا ځینې، نه د دولت دخوا ځینې. زموږ په منډي کې کرونا داسې تېزه ده، خالګم شی نه لري، د اقتصاد دخوا ځینې ضعیفه دي. بالا ورور نه مو دولت ته لاسرسی سته، نه مو ډاکټر ته لاسرسی سته، نه سړک لرو، نه موټر لرو. موږ د دولت ځینې دا خواهش کوو زموږ سره دې کومکونه وکړي، موږ د انساني ناورینو سره مخ یو. وسلام.
نوم الحق دی، د جلالآباد ولایت نه تاسو سره تماس کوم. اور دلته دغه شان کاروبار نه نشته، کرونا دا غریبانان جنگونو فقر سره مخ دی، دغه غم وخوري. اور دلته خو یو دغه کم خلک چې سره مرستې کوي، دغه سیاسي موسسې او دغه موسسې د مهاجرینو ریاست چې کوم دی، دلته هغه چا سره مرستې کېږي چې یا ملک یا دلته دیشینی کوم دی، نه چې کړی د غریبانانو راغلي د هغوی سره مرستې نه دي شوي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
او سم یو نړیواله مسأله تعقیبو. امریکا یو بیا هر ورځ په اوسط ډول سل زره د کووید 19 ناروغي مثبت پیښې ثبتوي. د مثبت پیښو په دومره شمیر سره وضعیت بیرته هغه سي سوي دی لکه د تیر کال په ژمي کې چې وو. د نړیوالو اژانسونو په حواله جزئیات له ملالۍ بشری څخه.
د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکزونو رئیس روشل والنسکی سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې که خلک واکسین نسی، شاید د ورځې مثبتې پیښې څو لکو ته ورسیږي، همغسې لکه د روان کال په جنوري میاشت کې چې پیښې اوج ته رسېدلې وي. روغتیایي چارواکي اندېښنه لري چې دا ناروغي او مړینې به تر هغو روانې وي چې نور امریکایان هم له سته واکسینو استفاده ونه کړي. د امریکا 50% اوسیدونکي بشپړ واکسین سوي دي، او تر 80% زیاتو بالغو کسانو یې لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. په جون میاشت کې مثبتې پیښې کمې او د ورځې 11,000 سوې، خو اوسني ارقام د ورځې تر 1,000 او 10,000 زیات دي. له دې وبا څخه ژوندي پاتې سویو د امریکا په اټلانټا، نیویارک، واشنګټن ډی سي، ډنور او ګڼو نورو ښارونو کې د اګست په 10 نیټه له خلکو وغوښتل چې ماسکونه پر مخ کړي او واکسین سي. تانیا واشنگتن چې په اټلانټا کې له کووید درغیدلو کسانو غونډې جوړې کړې، وایي په دې ښار کې د یوې کلیسا مخې ته شاوخوا 50 کسان راټول سول، او وی ویل که څوک یو کس هم وژغوري لوی کاروای کړی وي. تر امریکا او هند وروسته په برازیل کې هم د کووید 19 مثبتې پیښې زیاتې سوي دي، او د نړۍ پر کچه تر امریکا وروسته دوهم هیواد دی چې ډېرې مړینې پکښې سوي دي. په برازیل کې په 24 ساعتونو کې د کووید 19 23,000 مثبتې پیښې ثبت سوي دي، او په دې هیواد کې په ټوله کې د مړینو شمیر 15,25,252 ته رسیدلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زده رادیو ته ورځي خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې زموږ اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د غرزه تیر خبرونه په سپتی بڼه د ازادي رادیو پر وی پاڼه پیدا کړي. آدرس مو د ازادي رادیو.com یا هم ازادي رادیو.org. دوه اونیز پروګرامونه په هم